نظر ده.
چلونی بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري ورپسې ناجیا ساپي سپورتي خبرونه لولي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له تسلیم شوو داعش وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اروزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د یادې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شا شوي او دغلته د ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی. دا چینارتو ولسوالۍ امنیې قمندان نن ازادې رډیو ته وویل چې تېره شپه اویا تنه کمنډو سرتېري هم دې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دا دایکوندی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال 15 وسلوال طالبان او دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان دي. په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ناروغي پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو. د امنیت روغتیا وزارت په وینا د ګزند ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګزند د واکسین څاڅکي ورکړل شي. سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې ځنډوي. سعودي چارواکي پر اوتاوا تور پورې کوي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. او په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمېر له 132 تنو واوښتې. د ریختر په اندازه 9 درجې دې زلزلې د اندونیزیا د لومبوک ټاپو ځپلې.
د سپورت ورځنی هنداره
په کابل کې د انډونیزیا سفیر له حق او افغان لوبغاړو سره وکتل چې دغه هیواد ته د آسیا د تلسم پړاو سیالۍ لپاره ورځي. د انډونیزیا سفیر عارف رحمان په دغه ناسته کې ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد به افغان لوبغاړو ته بشپړ امکانات برابر کړي. د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله چې دغه ناسته کې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ویلي افغان لوبغاړي د آسیا اتلسم پړاو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مندي چې له دغو لوبو ښې لاسته راوړنې ولري. ټاکل شوي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې د افغانستان د 1600 بیلابیل رشتو ورزشي کاروان په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د لوبغاړو د غوروي په هدف د بیلابیلو زونونو د نویو لوبغاړو لپاره په کابل کې روزنیز کمپ په لاره اچول شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکا ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبغاړي بیلابیلو زونونو پورې اړه لري چې څو ورځې وړاندې ترې ازموینې اخیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د دغې ازموینې په نتیجه کې غوره لوبغاړي ټاکل شوي چې اوس ورته روزنیز کمپ په لاره اچول شوی او ترې وروسته به د آسیا او نړیوال جام لپاره منتخبه لوبډله غوره شي. د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې په دې وروستیو کې د تمې خلاف ښې بریاوې ترلاسه کړې او مینهوالې حیران کړي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمر ځوانانو له لورې د آسیا جام اتلولي او د نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پایلو رسیدل هغه بریاوې وې چې د کرکټ نړیوال تبصره کوونکي هم حیران کړل او افغان لوبډلې وستایله. او علي اصغر نظری د اندونیزیا په آسیا سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی چې د لامبو په برخه کې ګډون کوي. نوموړی له 100 میاشتو راهیسې د مسلکي تمرینونو په کولو سره هڅه کوي چې په دغو سیالیو کې د هیواد لپاره ویاړ ګټلو ته ځان چمتو کړي. دغه ملي لوبغاړی په داسې حال کې هیواد ته د ویاړ ګټلو لپاره ځان چمتو کوي چې په دې برخه کې لږ امکانات موجود دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه راپور د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د عمومي رئیس له خوا رد شو چې ویلي و زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي. وصل وصال راپور لري.
د افغانستان د زندانونو او توقیفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی وایي له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. ښاغلي کوهستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 15 نه تر 10 سلنې پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې امله بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې کورونه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره یې د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. نوموړی هغه څرګندونې چې ګوندې د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي.
ما با صدها موارد داریم
دی وی موږ په سلګونه داسې موارد درو. هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زندانی ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. دا په هیڅ صورت نه تاییدوو چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي. د نوموړي په خبره زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوخت دي او د زندانونو مسؤلین له هرې ممکنې لارې د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر تېره ورځ په یوې غونډه کې ویلي ده چې د زندانونو د بد وضعیت له امله د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي دي. د دې په خبره ځینو زندانیانو سره لدی چې د بند موده پوره شوې خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. اغلی سمر ویلي یو شمېر کسان که هم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوي خو په بند کې د یوې لنډې مودې له تېرولو وروسته آزاد شوي، خو بلخوا داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر دا شان په زندانونو کې د لازمو امکاناتو د کمښت له امله هم اندېښنه ښودلې. د زندانونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی هم مني چې د ځای د کموالي له امله په ځینو زندانونو کې د بندیانو شمېر زیات دی. اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د دغه جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي. دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي. همدغه د بشري حقونو کمیسیون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نه شي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسي. له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت د پخلاینې پر مهال د جنګیالیو د جنایتونو د بخښلو صلاحیت نه لري. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشري جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري. دا څرګندونه د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مطرح کړې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر هم دا راز وویل چې افغان دولت له خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژنګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي.
ما در مسئله صلح چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی
در صلح باب خبرو که باید سو مسئله رو تا پام وشی. لومړی د خبرو لپاره باید مقابل لوری په دقت سره و بجندل شی او دویم د جنگی او بشری ضد جنایاتو بخنه زموږ صلاحیت نده.
ببخشید
خو بیا د افغانستان د سولې شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل بلا قید او شرطه بللی دي. خو د سولې په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړي اجندا لري. د یاد شورا ویان سید احساس طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد ته د سولې راتلل د ټولو افغانانو هیله ده او د سولې د راتلو په برخه کې د سولې علي شورا د افغانانو د غوښتنې او د هغوی د مالکیت پر بنسټ هر ډول مثبت هڅې ترسره کوي. خاغلی طاهری د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر د سرګندونو په اړه داسې خبرګونونه وکړه.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه.
هیله ده چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل دنده تر سره کړي. د سولې پروسه د افغانستان د سولې عالی شورا پورې مربوطه ده او په دې برخه کې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو د داخلو بنسټونو سره مشوره تر سره کیږي او بس پرې کوو. موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یو. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم دراسوي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوی دایشان باید د سره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخلو غوښتنه کوي او وایي چې د جوچان له پخواني ولی احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړی مرستیال د ایجنسی حیثیت قضیه هم په بهطرف او جدي توګه وڅېړل شي. اغلی سمر وویل
ما خواهان عدالت هستیم و بررسی قضیه به صورت جدي.
دا په داس حال کې ده چې له ترکیې څخه هیواد ته د جنرال دوستم د رسانېدو مخکې د ولسمشر ویان محمد آرون چخنسوري ویلي وو چې د ښاغلي دوستم او احمد شي جنجال حقوقي اړخ لري او د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به ورته رسیدګي کیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. حکومت وای په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان له مخدره موادو اغیزمن دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روغدو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د حکومت له ټولو ارګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دې شنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه. خاغلی قائم په هیواد کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودې او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وباله او پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی احتیاط ده. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثره دي، یا مواد استفاده کوي یا د هغې تر تاثیر لاندې دي یا معتاد دي. حدودا 1.9 میلیونه نفر مواد استفاده کوي، حدودا 5 میلیون موږ معتاد لرو.
د جوړې ناستې ویناوالو ورزش د سالمې ټولنې او په مخدره موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي. خو د افغانستان ټولو اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیات کړي.
پنج ماه گذشته توانستیم که بیشتر از 107 تن مواد مختلف نوازد.
د موبایل په 13 میاشتو کې توانیدلی چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی ده.
کیفیت کار مو بسیار عالی ده.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پراخولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د زندانونو 30% بندیان د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل ګڼل شوي دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداره وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په ننګرهار کې د ملي اردو یو سرتیری خپل ځان د خلکو د خوندیتوب لپاره قرباني کړ. شاه محمود شینواری ورباندې راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د یک شمې په ماښام هغه ځانوژونکی بریدګر چې غوښتل یې د بیسودو پل ته نږدې د ملي اردو د پلټنې مرکز سره ځان ته چاودنه ورکړي، د محمد عمر په نوم د ملي اردو ساتیره پرې پوه شوی او په غېږه کې د خلکو له ګڼې ګوڼې لرې کړی چې وروسته بیا بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي په دې پېښه کې خپله د ملي اردو سرتیري ځان قرباني کړی او 4 تنه نور زخمیان شوي، خو د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ژوند یې ژغورلی دی.
وطنوالو او نور سرتیرو ژوند وژغوره. په دې پیخه کې خپل محمد عمر چې د هیواد اتل او زړور سرتیری و، د شهید شوی دی او 3 سرتیری یو ملکی وګړی په دې پیخه کې ټپیان شوي دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ملي اردو سرتیرو تل د خپلې خاورې او ولس د ساتنې په خاطر ځانونه قرباني کړي او په دې پیخې سره یې ثابته کړه چې د خپل ځان په قیمت د خلکو ساتنه کوي.
زه ډاکټر اکبر صافی د کونړ ولایت ما اوسپیرل بیسو دی کې په یو شخصي کلینیک کې کار کوم. د بیسو پلس چیر ما کومه داسې حادثه پېښ شوې ده چې د ملي اردو سرتیری بریالی شوی دی، هغه ځان مرګ یې په خپل غېږ کې واخلي او عام خلک د تلفاتو نه او د ژوبلې مرګ څخه وساتي. دیو ثابته کړه چې واقعا دیو د دې وطن اصلي ساتونکي او اصلي بچیان دي.
ریاض بنوم دی تا نن چې کوم پېښه په بیسودو کې شوې، کوم ځوان چې خپل ځان د ولس او د وطن لپاره قربان کړی، ولس لپاره هم څه پکار دی چې هغوی هم څه وکړي. دا هم د دې خلکو ملاتړ وکړي او د ملور تو د حکومت سره مرسته وکړي.
لکه نه چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پردایش وسلوالو ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي. د جلال آباد په ښار کې د بریدونو او چاودنو پیښې زیاتې شوي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو واخیسته.
د دې خبرونې وروستۍ خبري راپور راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات نن په ډاګه کړي. په دغو بندیزونو کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې په برخه کې نوي محدودیتونه شامل دي. نور له احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوې دي. پومپیو دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې په سنگاپور کې په یوه نړیواله غونډه کې له ګډون وروسته واشنگټن ته ستنېده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې نن د اګست په 6 نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولای چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلی پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. پومپیو ویل دا بندیزونه یوازې ځکه لګول کیږي چې د ایران خلک له خپل حکومت څخه ناراضه دي، او په دې برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز هم د ده په وینا ډیر روښانه دی. هغه زیاته کړه امریکا غواړي چې د ایران خلک د خپلو مشرانو په غوره کولو کې اساسي رول ولري. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یوه حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو، او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولوېده. وروسته له دې چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، د ایران دولتي تلویزیون د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسعارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسعارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یوه ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي، او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه فسخه کیږي. خو ولسمشر ټرمپ سږ کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
یو کلی زر غاگونه.
دیو کلی زر غاگونه درامی درنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. درنو اوریدونکو تیره برخه که مو واوریدل چه موسا گل د خپل بخت د خلاصی دولو پاره لکفترو او تاوس دعا غوخته. اوس به واورو چه د چا سندره ویل پغام اوری.
وطن دیار په مخ وطن وی چې یار دې نوې څه وطن څه بې وطن.
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې.
سردار خانه خیریت خو به وي؟ نه سلام نه کلام، څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وښایم، پوی به شي چې له یو سیر نه څو پتیرې پخېږي.
وسړیا تو خو مې یو ځل په خبره پوکه بیا
چپ. ستا خوله د میږې زړه د دې لېوه دی، اوس راته نرمې خبرې کوي پس شامې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسومه؟ ته مې اوښیې.
بس بس، د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې، هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
گوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، دی میراس حقی در سرشته، خود تو پا خدای باور وکه، پا ما غریب مکه و کمی سپنه مرتکره ایوی چی؟
کمی اوس، پسترگو که لنقاوری مچوی؟
خوشی کخریبان می، تو یست پستردی توب نپیه که؟
تصبر، اوز بده زخواخشم
ای تازه خود کچی دواره لیوانی چی بیه که سنگه اوی خدای خاری سردارا رو بزنی دینستم پریک دای ملنگه تدن لسونه دقیقی دی بخته او پاسه
اول تل آس را واسه و وای خورده را تلم سوی
بسی تاسو پریک دای ده خبر ببیا و روست سر از پیلو
درو آخنا
اوی اوی داده چوگ را ظالمه احلا
حجریه لطاسو نبدا زنی گلبانو پیزنه آقا و رزم دو خود و دو شورا پا دوتر که ولیه دا
او خیلی پیجنو آقا و رزی ده انتخاباتو ده گرد و ورد و خبری که ولی
ای وقصی ده گلبانو ده دیر تکره ده ده انتخاباتو پا کمیسون که خل ورد توکه لری
گلبانو ده پا خیر راشی
خیر حسی تاسی طولی ستری مشای اندن میترو بی بی تا ویل چه ما با گدر تا بیایی چلی اینجونو سارا پا انتخاباتو نوری خبریم بکم
هو گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسو نبا کم چا دو منگیل زان سارا نوی را بری چلی دی جای خو گلبانو هم دو شورا دوتر تو بپکی بری
دی منگی غم دی نکی عجره دو منگی لزان سر را وری دی
سامده عجره دی دوی منگی ما تاو ساتی خواه اوز بده انتخابات پا بارا که نوری خبری مکو
گلبانو ما یو پختنه کولا
دیر خواه مهربانی وکا
ما وی دلت خو رقم رقم خلق زانونه کاندیدوی نو سره چا در آیوا چوی
دا پختن یو بیباوری لعجری سرم و اخو تاسی دا سوگ انتخاب کهی چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورانه او سری میرمن دیتا نپریگدی چه پا انتخابات که برخو لری
تا خواهی تروری دا خبرشتا خو باید دی چه موگو تاسی سری او کورانه دا خوز دنو راقونو ترسنگ دا انتخاب او رای پاقم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر تخواه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اگه دو منگی می چه راوری دی زم یو پختنه در نکاو
بی بی حاجری مننه چه زما دا پارا دی منگی راوری دی بس نو یو نه سل پختنی خواه که
پختنه می دادا چه کچو که یو کاندید تا رای واچوی اگه بل کاندید زوروار یا ظالم بی رای اچون که تا خوب کم زرار نشی رسولی
دا دیر خواه پختنه دا در رای چول پا وقت که هیچ سوک پدی نپویگی چه تا چا تا رای واچوله خواه اوز دا وای چه تاسی باسه داور شخص رای اچوی
دا سی چا تا چه پو بی وطن او خلق پی گران بی
دیر خواه نور بسو گوایی
چه وطن تا خدمت کولیشی پدی پس بنگرزو چه تا یا ناری نی یا خزا یا دی دیر قومی او یا دی اغا بل قوم یا پا دی جبا خبری کوی او یا هم پا بلا جبا
آفرین بی بی حجری تروری دیر خی خبری دیو کری خدای دیو که چی دکلی ولش طول خزی پا دی خبرو او پوهیگی
دل اصول و تناکی می درد کوی کاش که تا ناکل آسونه می ده زیر پایی ده گوشده پا ده کریزو تکور کری وای
از رو ده بدموشه سلام علیکم
وعلیکم سلام خدای داده دل کمالک ده مرخیری غنده راشین سویتا وای که
ده مرخیری غنده نایم راشین سوای از رو ده بدموشه پا تا پس راغلم چه پا گده ده زوانان و شورات ورشو او کلی ولست ده خیر کم کار پایل کو
آه دې کړي چې راغلی
ښه دا ووایه چې له دې وچ توت نه رباب جوړوي که سرینده
خدای داده له عقل نه برباده د خوړ پورې غاړه د دلاور خان دی خانه نه ګوري چې د سیلاو په مخ وټی وي چې د دلاور خان ځمکې له سیلاو نه بچ سي ته وای ښه
په دې خو زه هم پوهېږم خو زه د پتمشه ما وې ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوي چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوي
ته مست یې مست وای ښه زه د خان دلاور خان ناظر یم دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو دعا کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي
راغلي وبوله
هغه څنګه ته وای ښه
هغه داسې چې زړه د پادمشه زما خواښې راغلې وه مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې د موسا ګولي په کیسه کې نه یې
ساده ګله ته د شونډې مه زړوه زړه د پادمشه خدای داد یار دی تر داده پورې پرېږده ستا د خوشحالۍ خبره کوم
ښه موسا ګل نوکر دی درته غوږ غوږ دی ته وای ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه
وی رښتیا
هو ویلې چې په زرپري ولوار نه اخلو مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی آرام دی
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه کوی چې ډېرې خوږې رالګي
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی زړه د بادمشه خیخي درسره کوي
ووینده څومره ښه خلک دي خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وای ښه
وارخطا کېږي بانا که خدای کول هر څه به وشي خو یوه خبره یې کوله هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي هغه خو د زرپري حق دی ورجار به کو خو خدای داد ګولیه
ها وایه
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی که هسې خوب ویني ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم دا خو ویښ یم
مولای صاحب تا ته وایم مولای صاحب
سردار خان خیریت خو به وي ما ته دې غږ وکړه
هو مولای صاحب پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی
خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
مولای صاحب ډېر بد رانه شوي دي زما د خور میراث
خاخا رښتیا هغه خبره څنګه شوه
لوی ظلم رانه وشو د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي ولې دې داسې بد کول
بس د شیطان مې ومنل ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده نو تا څه ګمان کاوه
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راتلم سوي چې له ما نه میراث واخلي خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي له پیښې نه تېښته نشته بیا پام کوه او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه
خو مولای صاحب ملنګ مې سخت واهه زه وایم هسې نه چې به مې خور کونډه شي او هم زه به بردي شم
خوله دې په خیر خلاصوه ملنګ جوړ تیار دی زه له واقعي خبر شوم الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون سختن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه
رښتیا مولای صاحب
هو بلا هوا او برکت نو
شکر خدای
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و
الله شکر مولای صاحب په خوله دمو برکت
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې نو ځان د خدای په لاره برابر کړه ورشه له خور او اوښي دواړو نه عذر وغواړه بخښنه ترې وغواړه د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړه ته هم ورکا
درنو اوریدونکو و موریدل چې د انتخاباتو د مستقل کمیسون استازي ګلبانو د کلی خوځو ته وویل چې هغه چاته رای ورکړي چې پو صادق د خلکو او وطن خدمتګار وي. درنو اوریدونکو، ولې باید صادق او وطن دوست کس ته د جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې نیولو پرته رای ورکړو؟
رادیو آزادی.